وانو سیاسي چارو په اړه نور تازه راپورونه هم لرو، خو په پیل کې به د دې سات خبرونه وورو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته ستاسو وایم، جانغه الکوزه وړاندې کوي.
هلمند کې نن د ائتلافي ځواکونو یو هلیکوپټر وغورځېد او شپږ کسان پکې وغورځول شول. د زابل له محبت څخه نن سهار اته تنه بندیان تښتېدلي. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د ملي پوځ په یو مرکز باندې دریو تنو ځان وژونکو برید کړی. ایرانی چارواکو نن د یوې سنی ډلې دیارلس تنه اعدام کړل، او پاکستاني چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په نښتو کې درویشت تنه وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په هلمند کې د ائتلافي ځواکونو یو چینوک ډوله هلیکوپټر نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زعفراني سیمه کې غورځېدلی دی. د ناتو یو ویان وایي په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او زیاتوي چې په الوتکه کې سپاره ټول کسان ملکیان ول. د الوتکه د غورځېدو د علتونو په اړه څېړنه روانه ده، خو د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي چې دا هلیکوپټر نن سهار شاوخوا اته بجې دوی ویشتلې او سپاره اووه دېرش تنه بهرني سرتېري پکې وژل شوي. د دوی دا ادعا چارواکو نه ده منلې. د بلې خوا د امریکا پوځونو ویل د دوی د سمندري ځواکونو دوه سرتېري پرون په هلمند ولایت کې له دښمن سره په جګړو کې وژل شوي. دغه راز د ایټالیا د دفاع وزارت نن ویل د دوی یو عسکر په فراه کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې مړ او درې نورې ټپیان شوي دي. د زابل له محبس څخه نن سهار اته تنه بندیان تښتېدلي چې د چارواکو په وینا یو جنایي مجرم او اووه نورې طالبان دي. په زابل کې یو امنیتي چارواکي چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل بندیانو د زندان ساتونکي تړلي او بیا تښتېدلي دي. طالبانو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې له زندان څخه تر دېرشو زیات طالبان په تېښتې بریالي شوي دي. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د ملي پوځ په یو مرکز باندې دریو ځان وژونکو حمله کړې ده. په کندهار کې د 215 نمبر اتل قلي اردو قمندان شیر محمد ځاځي ازادي راډیو ته ویلي چې ځان وژونکو لومړی د ملي پوځ په مرکز ډزې وکړې او بیا یې ځانونه والوزول. له دغو کسانو سره د ملي پوځ لخوا سخت مقاومت هم شوی دی. قمندان ځاځي دا هم وویل د دغو برید کوونکو په ډزو کې د ملي پوځ 15 تنه سرتېري ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د ملي امنیت مامورین وایي نه میله مکروف ډوله توپانچې او یو لرغونی مجسمه یې نیولي. د هرات د ملي امنیت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامې کې راغلي د وسلو او لرغوني اثر په تړاو کې یو مشکوک کس هم نیولی چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې دی. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعمت الله سروري ازادي راډیو ته وویل دا مجسمه چې د بودا د وخت لرغونی اثر دی دوی ته سپارل شوی او دوی به د هرات په موزیم کې کیږدي. له بلې خوا د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سید آغا ازادي راډیو ته ویلي له دوی سره اتیا قلمه لرغونی اثار موجود دي چې د مناسب ځای د نه درلودلو له امله یې په یوې ډیپو کې ساتلي. دی وایي که افغان حکومت او یا یونسکو ورته موزیم او مناسب ځای جوړ نه کړي نو دې لرغونو اثارو ته به ممکن زیان ورسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایرانی چارواکو نن د یوې سنی ډلې دیارلس تنه چې په جنوب ختیځو سیمو کې په حملو تورن شوي اعدام کړل. د ایران دولتي خبر رسنۍ وایي د جندلا د ډلې دیارلس غړي نن د زاهدان په زندان کې اعدام شول. ایرانی چارواکو په جندلا ډلې تور لګولی چې د نشه یي موادو په قاچاق قتلونو او تختونو کې لاس لري او د غراز د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کوي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي تیر کال په ایران کې له چین پرته د نړۍ له بل هر هیواد څخه زیات کسان اعدام شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په نښتو کې درویشت تنه وسلوال وژل شوي. یو سیمه ییز چارواکی سید احمد جان وایي دا نښتې د مومندو ایجنسۍ په امبر کلي کې د افغانستان پولې ته نږدې شوي. سید احمد وایي په دې نښتو کې چې تېره شپه پیل شوي او تر نن سهار یې دوام درلود څلور تنه وسلوال هم ټپیان شوي دي. لسلو زیات چینایي لیکوالانو او عالمانو د یو پیژندل شوي یوغور فعال د خوشې کېدو غوښتنه کړې. تېره اونۍ الهام توهتي په پیکنګ کې له خپله کوره لادرکه شوه او ګمان کېږي چې نیول شوی دی. توهتي چې یو اقتصاد پوه دی په دې وروستیو کې د چین په ژنګژن ولایت کې د حکومت په پالیسیو باندې انتقادونه کول. څو ورځې وړاندې د اورمچي ښار په فرقهیي شخړو کې 144 کسان مړه او 1680 نور ټپیان شوي ول. چینایي لیکوالانو او عالمانو په خپل استولي لیک کې د الهام توهتي د دوسیې په اړه معلومات غوښتي. په تورې بهیرې کې د ګډو پوځي تمریناتو له پیل مخکې د امریکا یوه پتوغندیو سنباله جنګي بیړۍ د ګرجستان بتومي بندر ته ورسېدله. دا بیړۍ به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د بتومي بندر په سواحلو کې د ګرجستان له سمندري ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا تمرینات د جنوبي اوسیتیا په سر د ګرجستان او روسیې ترمنځ د تیر کال جګړو وروسته له ګرجستان سره د ملاتړ ښکارندوی دي. پرون د روسیې جمهور رئیس دیمیتر مدویدف جنوبي اوسیتیا ته لاړ او ګرجستان د هغه دا کتنه یو ډول پارونه وبلله. له بلې خوا روسیه او ګرجي چارواکو نن د قفقاز په نارامه سیمه کې د شخړو د مخنیوي په مقصد په امنیتي مسلو خبرې وکړې. دا خبرې د ابخازیا په مرکزي ښار ګالی کې وشوې. اروپایي پارلمان د پولند پخوانی صدر اعظم یورجی بوزیک د نوی رئیس په توګه وټاکه. بوزیک په اروپایي پارلمان کې د پخوانی کمونیستي بلاک لومړنی وکیل دی چې د رئیس په څوکۍ ټاکل کیږي. محافظه کار بوزیک د اروپایي پارلمان د 256 وکیلانو 555 رای خپلې کړې. 98 کلن بوزیک له 1999 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د پولند صدر اعظم و. د دغه راز د پولند د پیوستون په نامه د ډیموکراسۍ پلوي سوداګریز اتحادیې غړی هم دی. د اتحادیې په 1999 کال کې په پولند کې کمونیزم ختم کړی و. د لایبیریا پخوانی جمهور رئیس چارلز ټیلر نن په هاګ کې د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کې حاضر شو او ویل په ده باندې د جنگي جنایتونو لګېدلي ټول تورونه درواغ دي. ټیلر له 1999 څخه تر 2001 میلادي کلونو مودې کې د سیرالیون په کورنیو جګړو کې د قتلونو، جنسي تیریو، جګړو ته د ماشومانو راښکلو او غلامولو په شمول ټول 11 تورونه رد کړل. پرون د ملګرو ملتونو لخوا د جنگي جرمونو په نړیوالې محکمې کې د ټیلر مدافع وکیلانو وویل چارلز ټیلر زیار ایستلی و چې په سیرالیون کې د سولې لپاره منځګړتوب وکړي. ټیلر لومړنی افریقایي مشر دی چې د جنگي جرمونو په تور په نړیوالې محکمې کې محاکمه کیږي. او د چک جمهوریت وروسته له هغې په دې هېواد کې د کاناډا سفیر د مشورو لپاره احضار کړ چې اوټاوا په چکانو بیرته د ویزو اخیستلو مقررات وضع کړل. د چک صدر اعظم میان فشر وایي حکومت به هم په کاناډایي ډیپلوماتانو او چارواکو د ویزو اخیستلو مقررات وضع کړي او دغه راز به د اروپایي اتحادیې د پیوستون د مادې په اساس له غړو هېوادونو څخه وغواړي چې په کاناډا باندې دې ورته مقررات وضع کړي. د چک د بهرنیو چارو وزیر یان کوهوت وایي کاناډا ځکه د دې هېواد په اتباعو د ویزو اخیستل وضع کړي چې زیات شمېر چکان په کاناډا کې پناه غواړي. په پراګ کې د کاناډا سفارت وایي د 2009 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 653 چکانو په کاناډا کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په چک جمهوریت تور لګولی چې په دې هېواد کې د شاوخوا 2.5 لک جپسیانو یا روما ټبرو په وړاندې له تعصب نه کار اخلي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه. اوس به سپورتي او اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د سږ کال د لومړیو دریو میاشتو په عوایدو کې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو د چارواکو په ګډون نن په کابل کې یوه غونډه وکړه چې پکې په غوره توګه د عوایدو د راټولېدو په اړه خبرې وشوې. ډاکټر عمر زاخلوال په دغه غونډه کې وویل چې که د عوایدو په راټولولو کې همداسې زیاتوالی راشي نو افغانستان به درې کاله وروسته خپل عادي بودجه برابره کړی شي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د اتصالاتو مخابراتي شرکت خپل یو نوی داسې سیم کارت بازار ته وړاندې کړ چې ډېرې ښېګڼې لري. د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د عامه اړیکو د څانګې مشر کفایت الله نبیخیل ازادي راډیو ته وویل چې د ممتاز په نامه دغه سیم کارت 70 افغانۍ بیه لري او خپلو مشتریانو ته په لږې بیې خدمات کوي. په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې 15 شخصي شرکتونه کار کوي چې له ځینو څخه یې افغانان شکایت هم کوي. او دا هم سپورتي خبرونه. تکل شوې ده چې په لغمان کې به د فوټبال یو ټورنمنټ جوړ شي. د لغمان د ورزش امیر حاجی محمد علي نن ازادي راډیو ته وویل چې تکل شوې ده په دغو مسابقو کې به له مرکز ولسوالیو څخه د فوټبال 8 ټیمونه برخه واخلي. نوموړي وړاندې وویل چې دغه مسابقې به 10 ورځې دوام ولري. او په هلمند کې د فوټبال کومې مسابقې چې د دې ولایت د منتخب ټیم د ټاکلو په هدف پیل شوې وې اوس هم پر مخ روانې دي. د هلمند د ورزش امیر غلام قوس داوري دولتي خبري رسنۍ باختر ته ویلي دي چې په دغه مسابقو کې 8 ټیمونو ګډون کړی. په وروستۍ مسابقه کې د ذکورو د لیسې ټیم له استقلال سره 2-2 په مقابل کې ووهل او دواړه مساوي شول.
خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واورېدل. تر شپږ نیمو بجو پورې به د دغو مسایلو په اړه تفصیل واورئ. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت هغه تورونه رد کړ چې ګنې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او ملګري یې په کونړ ولایت کې دي.
زه به دا خبره بېخي ردوم په دې چې موږ په کونړ کې 14 ولسوالۍ لرو او 14 ولسوالۍ زموږ لاس.
دا به په یو راپور کې واورئ. واورئ چې افغان دولت وایي په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په خلاف په شویو عملیاتو کې امریکایي ځواکونو هم برخه درلوده. افغان ولسمشر د ناپیلو هیوادونو په 15مه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن له ماسپښین وروسته مصر ته روان شو. د ولسمشر کرزي وایي اندر سفر پاړه وایي
افغانستان په بوله کې اسلامي جهاني د همکاري د جلد او څنګه چې مشر عدل انصاف هیوادونه کولای شي تلویزه پر ضد محاضر مواد وزید مقابله وکړي.
په دې اړه معلومات به په یوې مرکه کې واورئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان کال کې د حکومت عمومي او ګمرکي عواید زیات شوي دي. په دې اړه راپور لرو. د افغانستان او جاپان د پراختیا پالیسۍ او د خبرو اترو 5م پړاو د سه شنبې پورې په کابل کې پیل شو. نور کورنی او سیمیز راپورونه هم خبرو. تر پای مو ملتیا وکړي. و سمت خبرونه لومړی مطلب د کونړ ولی سید فضل الله وحیدی د پاکستان د کورنۍ او چارو د وزارت هغه تورونه رد کړ چې غنی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او ملګری په کونړ ولایت کې دي. هغه وای اوس نړیوالو ته پډاګه شوی چې د القاعده او طالبانو د هستوګنې ځای پاکستان دی او پاکستانی چارواکي هم په دې پوه دي، خو غواړي چې د خپل بام واوري پر افغانستان واچوي. نور له کونړ د ازادي رادیو د خبريال راپور کې
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې تیر ماښام ازادۍ راډیو ته د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې چې ګنې د القاعده مشر او ملګري په کونړ ولایت کې پټ دي بې بنیاده وګڼلې، او وی ویل چې پاکستانی چارواکي د دغه ډول بې ځایه خبرو په کولو سره د نړیوالو پام ځان څخه د افغانستان په لور راړول غواړي. هغه وویل د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمنځ اوږده پوله د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا په ډیر دقت سره څارل کیږي. اسامه او د هغه ملګري نشي کولی چې له دغې پولې را تیر شي.
زه خو دا خبره بېخي ردوم په دې چې موږ په کونړ کې څوارلس ولسوالۍ لرو او څوارلس ولسوالۍ زموږ لاس کې دي، او زموږ سرحدي پولیس، ملي پولیس، ملي اردو اوس د دې جوګه دي چې هغه نقاط او سرحدات وساتي کوم چې دواړو د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي. او په عین وخت کې د قومونو دا فیصله ده چې هېڅ کله به دښمن ته دا اجازه ورنه کړي چې په مختلفو نقطو کې ځان د قومونو د فیصلې په اساس او د خپل اردو ملي اردو ملي پولیسو په اساس زه دا ویلی شم چې دا خبره تایید نه ده، بلکې دا زره.
ښاغلی وحیدی وایي د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو د فوزي افسرانو ترمنځ هره میاشت د دې دپاره ګډه غونډه کیږي چې څو د پولې دواړو خواو ته د پرتو امنیتي ستونزو په باب یو بل سره معلومات شریک او د مشکلاتو د رامنځته کیدو مخه ونیسي. هغه وویل که چیرته پاکستاني چارواکي په رښتیا هم د القاعده د مشرانو د تګ او راتګ او د هغوی د اوسېدو د ځایونو په باب پوره معلومات لري، نو بیا یې ولې په دغې درې اړخیزو غونډو کې افغاني او امریکایي فوزي افسرانو سره نه شریکوي. د کونړ والي وویل نړیوال اوس په دې پوه شوي چې د وسلوالو طالبانو او د القاعده جنګیالیو د روزلو او د هغوی د مشرانو د اوسېدو ځایونه د پاکستان په خاوره کې دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني واکمن وایي چې د القاعده او طالبانو مشران په کونړ کې پټ دي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دې ته ورته څرګندونې کړي چې په خپل وخت د افغاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
د کونړ ولایت چارواکو د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت هغه تورونه رد کړ چې ګنې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او ملګري یې په کونړ ولایت کې دي. په دې اړه مو راپور واورید. افغان ولسمشر د ناپیلو هیوادونو په 15مه سرمشیزه کې د ګډون لپاره نن له ماسپښین وروسته مصر ته روان شو. دا چې ولسمشر کرزی به غونډې ته په وینا کې کومه ځانګړې اجنډا وړاندې کړي او له کومو شخصیتونو سره به وګوري، په دې مرکه کې به واوري چې زموږ خبریال د ولسمشر له بیان حامد علمی سره کړی ده.
که تاسو مصر ته د ولسمشر کرزی د سفر د هدف په اړه توضیحات راکړئ چې دا سفر په کوم هدف باندې شوی ده.
جهاد ماب حامد کرزی د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس نن د غرمه وروسته د عدم انصلاح د ملکونو د اجلاس لپاره شرم الشیخ ته روان شو او په دې 15مین جلسه کې اشتراک کوي. اولته سبا انشاءالله عملي شروع کیږي. د افغانستان جمهور رئیس بیانیه لري چې په اړه کې د افغانستان په باره کې اسلامي جهانی د همکاري د جلب او څرنګه جمهور عدم انصلاح هیوادونه کولای شي چې روز پرزد مخالف مواد وزید مقابله وکړي، او څنګه کولای شي چې د افراطیت طرحګری پرزد مبارزه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس خپل نظریات دلته وړاندې کوي.
ښاغلی علمی، که تاسو دا ووایئ چې آیا د دې غونډې په څنډه کې ولسمشر کرزی به د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم لیدکاته ولري او که څنګه؟
د افغانستان اصلي هدف په دې غونډه کې ګډون او د افغانستان نقطه نظر هلته بیانول دی، او تر دې ترڅنګ نورو هیوادونو جمهور رئیسان سره امر په شمول شف کې هم ګوري، او په دې اصلي مسله کې څه کول کې بحث لامیزازي د نړۍ اقتصادي بحران روان دی هغه باندې بحث کېږي، او د منطقې مسائل لکه د فلسطین مسائل، د پاکستان مسله، د افغانستان او د هند مشکلات او مسائل هم بحث کېږي، او د افغانستان هند، افغانستان پاکستان او د فلسطین موضوعات د فعلانې او د بحث لامیزازي.
یوه پوښتنه البته پیدا کېږي د افغانستان د ناپیلتوب په ارتباط باندې. افغان ولسمشر د ناپیلو هیوادونو په 15مه غونډه کې په داسې حال کې ګډون کوي چې افغانستان افغانستان تقریبا په دې روسیو کې له امریکا او برتانیې سره ځین ستراتیژیک موافقې لاسلیک کړي دي. آیا دغه موافقې د افغانستان ناپیلتوب نه اغېزمنوي؟
په تفاهمنامې او دا قرارداد چې امضا شوی دی دیپلوماتیک به نگانه د دې مال نه لري چې افغانستان ګویا د عدم انصاف نه خارج شوی دی او یو طرف ته شوی دی یو جنایي او نظامي پکت تړون لري یو ځای شوی دی. تازه اورېدلی وو چې ما په رئیس جمهور باز ویلي دی چې افغانستان فرهنګونو د مرکز ګرځېدلی دی او دلته اکثر هېوادونه ملکونه چې په افغانستان کې موجود دی افغانستان همکاري وکړي. دوی افغانستان یو نمونه ګرځېدلی په منطقه کې چې مختلف ملکونه په افغانستان کې همکاري لري. زه فکر کوم چې زموږ دا معاهده چې کوم امضا شوی دی نور ملکونو سره امریکې برتانیې سره نور ملکونو سره دا معنا نه لري چې موږ اوس په عدم انصلاف کې نه یو.
ښاغلی علمي که تاسو دا ووایاست چې دا غونډه به د څو ورځو لپاره وي او په دې کې د څومره هېوادونو مشران برخه اخلي؟
په جنبش عدم انصلاف کې 1013 ملکونه زیات لري او 18 ملکونه چې کوم دی هغه د نوزر په حیث هلته راځي او شرکت کوي. دا جلسه سبا شروع کېږي انشاءالله.
د ولسمشر کرزي له ویان حامد علمي سره مرکه و چې په مصر کې د ناپیلو هیوادونو په 15 سرمشریزي کې د ولسمشر کرزي د اجنډا په اړه معلومات ورکول.
خبري مجله اوري.
په 2001 میلادي کال کې زورګونه طالب بندیان په کابل کې د طالبانو د رژیم له نسکوري د ورسته د افغانستان په شمال کې د جنرال دوستم وسلوالو ته تسلیم شول. د بشري حقوقو ډلو او ویني شاهدانو ویلي چې د دوستم کسانو دغه تسلیم شوي طالبان په کانتینرونو کې بند کړل او نور یې په مرمو یو وشتل او مړی یې په دښته لیلي کې په ډلهیزو قبرونو کې ښخ کړل. د امریکا پخواني حکومت په دې اړه د تحقیقاتو مخالفت کړی او افغان حکومت هم دا موضوع له پامه وغورځوله. اوس داسې ښکاري چې د بارک اوباما اداره غواړي د دغه قتل عام په اړه پلټنې وکړي. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې مطلب خپور کړی چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د ادارې لخوا د یو بدنام افغان جنگ سالار د وسلوالو په لاس د سلګونو بلکې زرګونو طالب بندیانو د وژنې په اړه د پلټنو ردول د بوش د حکومت د پاتشو بدو میراثونو څخه ده. ورځپاڼه د عیني شاهدانو او بشري حقوقو د سازمانونو په حواله وایي په 2001 میلادي کال کې ورسره هغه چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ د عبدالرشید دوستم وسلوالو په قندوز ولایت کې تسلیم شوی زرګونه طالب بندیان د اوسپنې په کانتینرونو کې بند کړل او د شبرغان زندان لور ته روان کړل. نیویارک ټایمز وایي سلګونو کسانو په ګرمه هوا کې په کانتینرونو کې سا ورکړه او کوم څوک چې ژوندي پاتې وو د دوستم د وسلوالو لخوا په ډزو وشل شول. د دغه طالب بندیانو مړي ګمان کېږي چې د افغانستان شمال کې په دشت لیلي کې په ډلهیزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړای شول. د جورج بوش حکومت دغه قتل عام په اړه د تحقیقاتو مخالفت وکړ او په دې لړ کې د بشري حقوقو د سازمانونو سره صلیب او حتی د امریکا د فدرالي استخباراتو او بهرنیو چارو د وزارت غوښتنې او هڅې له پامه وغورځولې. نیویارک ټایمز د بشري حقوقو د روغتیایي مسؤلانو چې په 2002 میلادي کال کې په دشت لیلي کې دغه قتل عام ډلهیز قبرونه کشف کړل وایي په دې وروستیو کې دغلته ډېر شواهد لمنځه وړل شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له بده مرغه جنرال دوستم زیات او قوي دوستان لري چې له دنه ساتنه کوي. دوستم د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA یو مهمه مهره وه او افغان ولسمشر حامد کرزي هغه د خپل ستر پوځي سلاحکار په توګه وټاکه. د ورځپاڼې په وینا د دغه ډلهیزې وژنې په اړه د امریکا او افغان حکومتونو لخوا د تحقیقاتو ردول او دا مسأله له پامه غورځول په هیڅ ډول سره توجیه کېدای نه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو سلاحکارانو ته وسویلي چې د دغې مسألې په اړه سلا مشورې وکړي او په عین حال کې پر افغان ولسمشر حامد کرزي باندې هم فشار راوستی چې دوستم ته بیا واک ور نه کړي. نیویارک ټایمز وایي اوباما باید د دې قتل عام په اړه د پراخو تحقیقاتو امر ورکړي. د ډلهیزو قبرونو دا سیمه باید خوندي وساتل شي او د دغې پیښې له عیني شاهدانو څخه باید حمایت وشي.
وکاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو د ډلهیزې وژنې په اړه د بیا تحقیقاتو د پیل په اړه مو تحلیلي راپور واورید. افغان دولت هم دا موضوع له پامه ونه غورځوله او په دې اړه خپل غبرګون وښود. افغان دولت وایي په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په خلاف په شویو عملیاتو کې امریکایي ځواکونه هم برخه درلوده. افغان دولت دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ډلهیزې وژنې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د ولسمشر کرزي وایان لازادې رادیو سره په مرکه ویل چې د لیلی د دښتې په عملیاتو کې د جنرال دوستم د ځواکونو تر څنګ امریکایي ځواکونه هم موجود وو. د دې موضوع نور حل له کابل زموږ د همکار پر راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ډله ییز وژنې په اړه د تحقیقاتو لپاره د امریکا د حکومت د وروستۍ پریکړې په تعقیب افغان چارواکو ویلي دي چې د ډله ییز وژنه د هغو عملیاتو په محل شوې چې امریکایي ځواکونه هم پکې موجود وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل امنیتي سلاحکار ته دنده سپارلې چې د لیلی په دښته کې د طالبانو د ډله ییز وژنې په اړه چې ویل کېږي د جنرال دوستم د پلوي ملشو لخوا شوې ژور تحقیقات وکړي. خو د ولسمشر کرزي وین احمد ضیا سیامک بیا د امریکا د حکومت د نوي اقدام په اړه په خپل غبرګون کې وویل چې د عملیات د جنرال دوستم او امریکایي ځواکونو لخوا په ګډه شوې او په کار ده چې دا تحقیقات له امریکایانو څخه پیل شي. هغه عملیات چې اوه اته کاله وړاندې د افغانستان په شمال کې شوي ګډ عملیات وو، او که چیرې ټاکل شوی چې په دې اړه تحقیقات وشي نو په کار ده چې امریکا دا تحقیقات له خپلو ځواکونو څخه پیل کړي. په 2001 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټلوالې په افغانستان کې د طالبانو په خلاف خپل عملیات پیل کړل، په زرګونو طالبان د هیواد په شمال کې د جنرال دوستم د پلوي ملشو لخوا چې د امریکایانو په ګډه جنګېدل ونیول شول، او وروسته د لیلی په دښته کې د ډله ییزو وژنې خبرونه خپاره شول. د ولسمشر کرزي وایان زیاته کړه چې د قلعه جنگي په عملیاتو کې هم امریکایان ښکېل وو، او د ناسمو بمباریو له کبله په خپله د دوی او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. د دې سربېره چې امریکایي ځواکونه په عملیاتو کې موجود وو، په قلعه جنگي کې دوه ستر بمونه په غلطۍ سره د دوی په خپلو ځواکونو او نورو ځواکونو چې هلته موجود وو پرې وتل، او زیاته مرګ ژوبله هم له ځانه سره درلودله. ځینو هغو کسانو چې په هغه وخت کې د افغانستان په شمال کې د جنگ صحنې په خپلو سترګو لیدلې وایي چې د جنگ د ناوړه حالتونو شاهد وو، او انداسې حالت یې هم لیدلی چې طالبان په کانټینرونو کې په ډزو او بمونو سره وژل شوي وو. د افغانستان په جنگونو کې ډېر ځلې داسې پیښې رامنځته شوې دي چې په ترڅ کې په زرګونو ملکي خلک وژل شوي، خو د کتونکو په وینا د داسې پیښو په اړه تحقیقات زیات وخت ته اړتیا لري سو اصلي مجرمین وپېژندل شي او محاکمې ته راښکل شي.
افغان دولت وایي وکاله مخکې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په خلاف په شوو عملیاتو کې امریکایي ځواکونه هم برخه درلوده. به هم د افغانستان د ناکرارۍ په اړه راپور لرو. د هرات د چشت شریف د راه تخت سیمې د لارې د کنټرول په اړه زیاتره نقیض خبرې کیږي، خو د امنیت قمندان وایي د دې ولسوالۍ د درې ورځنی نښتې په موده کې شپاړس تنه وژل شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د هرات ولایت امنیت چارو قمندان جنرال اسمت الله عزیزی په یو خبري غونډه کې ویل د چشت شریف ولسوالۍ د خلکو او وسلواله طالبانو ترمنځ چې تیر اونۍ کومه جګړه پیل شوې وه، اوس نږدې آرام او دواړو طرفونو څخه شپاړس کسه پکې مړه دي.
دا د خلکو ملي قیام او خلک د ملا مصطفی د بخورد څخه، د ملا مصطفی د کړنو څخه، د ملا مصطفی د هغه اعمالو څخه چې په سیمه کې کول په آزاد شوي وو، خلک د دوی په مقابل کې وو. دا چې دوی اوس طرف یې بولي هغه د دوی خپل کار دی، خو دولت په دې کې داخل نه دی. دولت په دې مسایلو کار نه لري، ولې دولت د امنیت ضامن دی. په هغه ساحه کې اوس امنیت شته، خلک راپورته کړي، نور یې نه غوښتل چې په سابقه ډول ژوند.
و طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي بیا په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل د چشت شریف ولسوالۍ د درې تقسیمي کنټرول په بشپړتوګه د دوی سړیو په واک کې پرېوته. درې طالبان او ویسکاسه دولتي لور څخه یوسف وایي د جګړې په مهال وژل شوي دي، مګر د دومره دولتي کسانو د مرګ ژوبلې خبرې دولتي مامورینو به اساس وبلله. خدا چې د تخت په سیمه کې امنیتي وضعیت څه ډول دی، امنیتي مامورینو په اړوند څرګندې خبرې نه کوي.
زمونږ غږ د ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان کال کې د حکومت عمومي او ګمرکي عواید زیات شوي دي. د مالی وزیر د کورنیو چارو له وزیر سره یو ځای د سه شنبې په ورځ د ګمرکونو د مسؤلینو او د ګمرکي او سرحدي پولیسو د چارواکو په درې ورځنی غونډه کې په کابل کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو عواید نور هم په منظم ډول راټول او د حکومت عادي بودیجه له کورنیو عوایدو څخه برابر شي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر وویل چې د کورنیو چارو وزارت دې ته چمتو دی چې د ګمرکي عوایدو په ټولولو کې ټول موجوده قوانین عملی او په ګمرکونو کې د اداري فساد مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ لکابله دی راپورته.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې ګمرکي عواید د تیر کال په مقایسه په سلو کې څه باندې اتیا زیات شوي، او هڅه کیږي چې د اندازه نوره هم زیاته شي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر سره د ګمرکونو د مسؤلینو او د ګمرکي پولیسو په درې ورځنۍ غونډه کې وویل چې د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې ګمرکي عواید 8.4 میلیارد افغانۍ و، خو سږ کال د اندازه 12.5 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې ده. ډاکټر زاخیلوال وویل کچیر په افغانستان کې ګمرکی او عمومي عواید په همدې توګه په منظم ډول راټول شي، نو ډیر ژر به د حکومت عادي بودیجې له کورنۍ او عوایدو څخه برابر شي.
زمونږ عادي بودیجې هم د اوس تقریبا 30% د بیرون پیسو څخه تمویلي. کچیر زمونږ عواید په همدغه سرعت سره چې په تیرو څلورو میاشتو کې پورته شو دوام پیدا کړي، د دوه کلو نه تر درې کلو پورې زمونږ عادي بودیجه باید زمونږ د داخلي عوایدو څخه تمویل شي.
د مالی وزیر سرګند کړه چې تیر کال د دې وزارت عمومي عواید 1.5 میلیارد افغانۍ و، خو سږ کال به د په خبره د اندازه 3.5 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. په دې غونډه کې چې د ځینو مهمو ګمرکونو رئیسانو هم برخه اخیستې وه، د مالی او د کورنۍ او چارو د وزیرانو ترمنځ د ګمرکي عوایدو د ښه راټولولو په هدف یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د کورنۍ او چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې په ګمرکونو کې د عوایدو پر راټولولو کې باید د پولیسو او د ګمرکونو د مسؤلینو ترمنځ همکاري لا زیاته، او په ګمرکونو کې د اداري فساد او د مخدره موادو او نورو قاچاق کوونکو په وړاندې مبارزه چټک شي. ښاغلی اتمر وویل د ګمرکي عوایدو د ښه راټولولو لپاره باید کورنیو او مالیه د وزارتونو ترمنځ یو ګډ کمیسیون جوړ او په ګمرکونو کې د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملی شي.
خاص په لوړه سطحه بیټه ورته وایي چې د وزارت مالیه او د وزارت داخلي سره جوړ شي نظارتي، چې هر هفته دوی نظارت وکړي چې په کوم ځای کې عاید پورته کیږي، په کوم ځای کې د جرمو سره مبارزه کړنه کیږي، کوم ځای کې نه کیږي، چې بیا مکافات پر همدې بنسټ ورکو او مجازات هم پر همدې بنسټ ورکو.
د کورنیو چارو وزیر وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 300 سرحدي پولیس چې ډیرو یې په ګمرکونو کې کار کاوه وژل شوی، د غوښتنه وکړه چې باید د دغو وژل شوو پولیسو له کورنیو سره مالی مرسته وشي. د مالی وزارت په داسې حال کې په روان کال کې د ګمرکي او عمومي عوایدو له زیاتوالي څخه خبر ورکوي چې دا مهال د دولت نږدې نیمایي عادي بودیجه او ټوله پراختیايي بودیجه له نړیوالو مرستو څخه برابرېږي. دغه راز ویل کېږي چې په ګمرکونو کې لا هم عواید لکه څنګه چې لازمه ده نه راټولېږي، او ځینې سیمه ییز دولتي چارواکي د دغه عوایدو یوه مهمه برخه په خپلو شخصي جیبونو کې اچوي.
د ازادي راډیو نو پښتو خبری مجله اوري اوس هم لژمن سره سم سیمه ییز مطالب راخلو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له هغه ټولو مرستندوی مؤسسو څخه مننه کړې چې د سوات دیر او بنو له بې ځای شویو کډوالو سره یې مرسته کړې. دوی په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. له سیمې پرې راپور لرو.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري وایي اوس چې د کورنیو بې ځایه شوو خلکو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، د دوی حکومت به خپله ټوله پاملرنه د جنګ ځپلو سیمو بیا ودانۍ او د خلکو بیا میشتېدنې ته واړوي. آصف زرداري د جمهور ریاست په ماڼۍ کې د کومک کوونکو ادارو د مسؤلینو په درناوي کې جوړې شوې مېلمستیا ته وینا کوله. هغه وویل
We are assisting the humanity to go back and rehabilitate.
موږ د خلکو سره مرسته کوو چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي، لسره یو نوې ژوند پیل کړي. دا یو آزمون دی، خو د پاکستان ملت تل د ډول آزمونونو څخه بری من وتلی. زرداری د نړیوالو د مرستو نه په مننه وویل نړیوال پویږي چې پاکستان د هر ډول حالاتو مقابله کولی شي، خو یوازې د نړیوالو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل د ترهګرۍ مخه که پاکستان کې ونیول شوه نو دا ټولې نړۍ ته سرایت کولی شي.
This is a universal cancer which we are fighting here.
Terrorism یو نړیوال ناسور دی چې پر ضد موږ دلته جنگیږو. موږ ته وګورئ، موږ سره د دې بشري ناورین په مخنیوي کې کومک وکړئ. د دې مخدلته ونی سي کنه دا بعد د نړۍ هر ګوټ ته خور شي. موږ سره په مرسته کولو به تاسو د خپل ځان سره مرسته کړی وي. په دې موقع د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وویل دوی به د کمپونو په سیر په سوات، دیر او بونیر کې هم د بیرته ستنو شوو خلکو سره خپل مرستو ته ادامه ورکوي.
While grounds have been cleared for the return of the IDPs,
اوس چې د بې ځایه شوو خلکو د ستنېدو لپاره لاره هواره شوې، د دې دا معنی هرګز نه ده چې دا شخړه هواره شوه. موږ د خلکو سره په ستنېدو او له سره د یو نوي ژوند په پیلولو کې مرسته کوو. د پاکستان صدر اعظم او جمهور رئیس د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه چې د کډوالو د کمپونو د تړل کېدو نه پسته هم د خپلو مرستو لړۍ په جنگ ځپلو سیمو سوات، بنیر او دیر کې جاری وساتي.
ټاکل شوې ده چې په مصر کې د ناپیلو هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان او هند مشران په خپلو کې وبیني. پاکستاني مقاماتو ویلي د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان به د دې کانفرنس په څنګ کې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ پرتو شخړو په اړه وغږیږي. په دې اړه هم راپور لرو چې د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به واورئ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
پښتو خبری مجله هم دومره و. شپک بجه او دیش دقیقو تا صرف دو شیبه پاتی دی. شپک نیمی بجه تاسته ملیه جان احراری استودیو که ده و شپک نیمی بجه پروگرام که تروو پورستاسو کربنه ده.
تشکر آسی بجان و سلامت دوباره به شنوندگان عزیز. در برنامه حاضر در صدر گزارش ها میشنوید که مقامات افغان میگویند در عملیات دشت لیلی که چندین سال قبل در آن هزاران طالب توسط افراد دوستم کشته شدند، نیروهای آمریکایی نیز دست داشتند. از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی را به شما پیشکش میکنیم. اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را امید مرزبان تقدیم میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط ها. رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز به هدف اشتراک در 15 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک کابل را به قصد مصر ترک کرد. مقامات محلی ولایت فرا میگویند که در یک انفجار بعد از ظهر امروز در ولسوالی بالا بلوک این ولایت یک سرباز بین المللی کشته شد. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی امروز در ولایت هلمند در جنوب افغانستان سقوط کرد. و یک مقام دولتی در پاکستان میگوید 23 شورشی اخیراً در برخورد با ملیشه های قومی طرفدار حکومت در شمال غرب این کشور کشته شدند. این هم مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز به هدف اشتراک در 15 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک کابل را به قصد شرم الشیخ مصر ترک کرد. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که در این اجلاس رئیس جمهور کرزی در مورد وضعیت جاری در افغانستان بحث می‌کند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در این اجلاس در مورد بحران اقتصادی جهان و مسائل مربوط به فلسطین، پاکستان، افغانستان و هند صحبت می‌شود. در این سفر رئیس جمهور کرزی را دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه و زلمه رسول مشاور امنیت ملی افغانستان همراهی میکند. مقامات محلی ولایت فرا میگویند که در یک انفجار بعد از ظهر امروز در ولسوالی بالا بلوک این ولایت یک سرباز بین المللی کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. روح الامین ولی فرا به رادیو آزادی گفت که این حادثه زمانی رخ داد که یک موتر نیروهای بین المللی با ماین کنار جاده برخورد کرد. یک قماندان محلی طالبان مسلح با به دوش گرفتن مسئولیت این انفجار ادعا کرده است که در این رویداد بیش از 10 سرباز خارجی هلاک شدند و 2 تانک این نیروها هم از تخریب شده است، اما مقامات دولتی این ادعا را رد کرده. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی امروز در ولایت هلمند در جنوب افغانستان سقوط کرد. یک سخنگوی نیروهای ناتو گفت که در این سانحه حداقل 6 تن کشته شده و سرنشینان این هلیکوپتر افراد ملکی بودند. روشن نگردیده که چه چیز باعث سقوط این هلیکوپتر در ولسوالی سنگین ولایت هلمند شده است، اما یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که این هلیکوپتر در نتیجه فایر آنان سقوط کرده است. از یک شاهد عینی نقل قول شده که میگوید این طیاره قبل از فرود آمدن آتش گرفت. هلمند هم اکنون صحنه عملیات گسترده نیروهای افغان، آمریکایی و بریتانیایی بر ضد طالبان مسلح است. وزارت داخله افغانستان میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر به تازگی در ولایت بدخشان 2 کارخانه تولید هیروئین را در جریان عملیات جداگانه تخریب کرده است. در اعلامیه که از سوی وزارت داخله افغانستان نشر شده همچنان آمده است که پلیس در ولایت بدخشان موفق به کشف و ضبط 20 کیلوگرم مواد مخدر نیز شده است. در اعلامیه گفته شده است که در رابطه با قضیه کسی بازداشت نشده، اما تلاش ها به خاطر بازداشت مظنونین ادامه دارد. و خبرهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه خواهید شنید. یک مقام دولتی در پاکستان میگوید 23 شورشی اخیراً در برخورد با ملیشه های قومی طرفدار حکومت در شمال غرب این کشور کشته شدند. سید احمد جان یک مقام محلی گفته است این برخورد در قریه انبار در منطقه مهمند صورت گرفت. این منطقه در نزدیک سرحد با افغانستان قرار دارد و برخی از مناطق قبایلی پاکستان است. سید احمد جان گفت 4 عضو گروه ملیشه طرفدار حکومت در این درگیری زخمی شدند. این درگیری اواخر روز دوشنبه آغاز شد و صبح امروز هم ادامه داشت. مقامات ایرانی 13 عضو گروه را اعدام کردند که در سلسله از حملات بر مناطق در جنوب شرق این کشور مقصر پنداشته می شوند. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که 13 عضو گروه جندالله امروز در نزدیک در زندان در شهر زاهدان اعدام شدند. مقامات گروه جندالله را در موارد قتل، اختطاف و قاچاق مواد مخدر دخیل می دانند. مقامات ایرانی همچنان ادعا می کنند که جندالله در تلاش است تا میان اقلیت های سنی و اکثریت شیعه در مناطق هم مرز با افغانستان و پاکستان تفرقه ایجاد کند. بر اساس گزارش از سازمان عفو بین المللی، سال گذشته ایران به جز از چین نسبت به هر کشور دیگر تعداد زیادی افراد را اعدام کرده بود. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن خواهان بهبود روابط با ازبکستان است. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این مطلب را در تاشکند در صحبت با خبرنگاران طی دیدار از منطقه و پیش از ملاقاتش با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ابراز کرد. سفارت رومانیا در قبرس به طور موقت بسته شده است، زیرا سفیر و 4 کارمند این سفارت به بیماری اینفلوانزای خوک مبتلا شدند. وزارت خارجه رومانیا گفته است این 5 تن اکنون در وضعیت صحی خوب قرار دارند. بعد از آن که کانادا اعلام کرد که پس از این اتباعی جمهوری چک برای رفتن به کانادا به ویزه نیاز دارند، جمهوری چک سفیر خود در کانادا را برای مشوره به پراگ فراخواند. صدر اعظم چک یان فیشر در یک کنفرانس خبری در پراگ گفت به اساس یک تصمیم تازه حکومتش پس از این دیپلمات‌های کانادایی هم نمی‌توانند بدون ویزه وارد جمهوری چک شوند. فیشر همچنان گفت پراگ از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواهد خواست تا قیودات مشابهی را بر سفر اتباعی کانادایی وضع کند. وزیر خارجه چک یان کوهوت گفته است کانادا به دلیل آنکه تعداد زیادی از اتباع چک در کانادا درخواست پناهندگی می کنند، همچون مقررات را بر اتباع چک وضع کرده است. سفارت کانادا در پراگ گفته است در 3 ماه نخست امسال 643 درخواست پناهندگی را از اتباع چک دریافت کرده است. سازمان های مدافع از حقوق بشر چندین بار بر حکومت چک انتقاد کرده، گفتند که این کشور با اقلیت 250 هزار نفری جپسی ها یا روما ها با تبعیض برخورد می کند. صدر اعظم پیشین پولند به حیث رئیس پارلمان اروپایی برگزیده شد. یرزی بوزیک 69 سال دارد و از سال 1997 تا 2001 به حیث صدر اعظم پولند ایفای وظیفه کرده است. این نخستین بار است که یک تبعی یکی از کشورهای پیشین کمونیستی به حیث رئیس پارلمان اروپایی برگزیده می شود. او در پارلمان 736 عضوی اروپا با به دست آوردن 555 رای به حیث رئیس این پارلمان برگزیده شد. و چارلز تیلر رئیس جمهور پیشین لایبریا امروز در محکمه جرایم جنگی در هاگ گفت اتهامات وارد شده بر وی دروغند. تیلر 11 اتهام وارد شده بر خود را رد می کند. اتهام های وارد شده بر وی شامل قتل، تجاوز جنسی و استخدام کودکان در صفوف نظامی می شوند. این جرایم در جنگ داخلی در منطقه سیرالیون در میان سالهای 1991 و 2001 صورت گرفتند. بخش دفاعی محاکمه تایلر دیروز در محکمه خاص به حمایت سازمان ملل متحد آغاز شد. وکیل مدافع تایلر می گوید او در زمان جنگ داخلی تلاش کرده بود صلح را در سیرالیون برقرار کند. تایلر نخستین رهبر آفریقایی است که در یک محکمه بین المللی محاکمه می شود. انتظار می رود روند محاکمه وی چندین هفته را در بر گیرد. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و اکنون هم خبرهای ورزشی و اقتصادی با ستاره فروغ.
وزارت مالیه افغانستان میگوید میزان عواید سه ماه اول امسال نسبت به سال گذشته افزایش 76% را نشان می‌دهد. مقامات وزارت مالیه افغانستان امروز اجلاس را به اشتراک رؤسای گمرکات ولایات در کابل راه‌اندازی کرده بودند که هدف از آن جستجوی راه‌های بهتر جمع‌آوری عواید بود. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در این اجلاس گفت در صورتی که روند جمع‌آوری عواید همچنان افزایش یابد، آنان تا 3 سال دیگر قادر به تامین مصارف بودجه عادی این کشور خواهند بود. شرکت مخابراتی اتصالات سیمکارت جدید خود را به بازار عرضه کرده و گفته است که این سیمکارت تسهیلات تازه را به مشترکین ایجاد کرده است. کفایت الله نبیخیل رئیس بخش ارتباطات عامه شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی گفت که سیمکارت ممتاز 70 افغانی قیمت دارد، اما تماس های ارزان را به مشترکین خود پیشکش می کند. در افغانستان 5 شرکت مخابراتی فعالیت دارند که شکایات در مورد ارائه خدمات برخی از این شرکت ها نیز موجود است. این هم چند خبر ورزشی. قرار است تورنمنت فوتبال در ولایت لغمان راه‌اندازی شود. حاجی محمد علی عامر ورزشی ولایت لغمان در رادیو زودی گفت قرار است در این تورنمنت از مرکز و ولسوالی ها 8 تیم اشتراک کنند و رقابت های فوتبال به هدف انتخاب بهترین در سطح ولایت هلمند همچنان به شدت ادامه دارد و تیم های اشتراک کننده تلاش دارند تا در رده های بالا جا گیرند. غلام قوس داوری عامر ورزشی ولایت هلمند به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که این رقابت ها میان 38 تیم جریان دارد. در تازه ترین بازی تیم های لیسه زکور و استقلال 2-2 مساوی ماندند.
ساعت 6:40 اینجا رادیو آزادی است. در برنامه حاضر از این رویدادها گزارش داریم. بارک اوباما خواهان تحقیق در حادثه دشت لیلی و کشته شدن هزاران طالب به دست قوای عبدالرشید دوستم شده است. مقامات افغان میگویند در عملیات 2001 در دشت لیلی نیروهای آمریکایی نیز حضور داشتند. حامد کرزی برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر منسلک راهی مصر شد. واصف علی زرداری برای جلوگیری از جهانی شدن خطر تروریسم کمک‌های بیشتر جامعه جهانی را تقاضا کرده است. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم، با ما باشید. پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 میلادی، هزاران تن از طالبان مسلح در شمال افغانستان به نیروهای جنرال دوستم تسلیم شدند. نهادهای حقوق بشر و شاهدان عینی گفتند که افراد جنرال دوستم این زندانیان طالب را در کانتینرها زندانی کرده و با مرمی از بین بردند و اجساد آنها را در دشت لیلی در قبرهای دست جمعی دفن کردند. حکومت قبلی ایالات متحده آمریکا تحقیقات روی این موضوع را رد کرد و حکومت افغانستان نیز موضوع را از نظر انداخت. و اما اینک بارک اما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان بررسی حادثه جنگ لیلی شده است. فشرده گزارش نیویورک تایمز در این رابطه را از همکارم میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد رد کردن تحقیقات درباره کشتار دست جمعی صدها و تا هزارها تن از زندانیان طالب توسط یک جنگسالار مسلح یک بخش از میراث ناکام اداره جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا است. روزنامه به نقل از شاهدان عینی و نهادهای حقوق بشر می نویسد در سال 2001 میلادی پس از آن که رژیم طالبان سقوط کرد، افراد مسلح جنرال دوستم هزاران تن افراد طالبان را که در ولایت قندوز تسلیم شده بودند در کانتینرهای آهنی زندانی کردند و شماری از آنها را روانه زندان شبرغان کردند. نیویورک تایمز به ادامه می نویسد صدها تن از این زندانیان طالب در هوای گرم در کانتینرهای آهنی جان دادند و آنهایی که باقی مانده بودند توسط فیر افراد مسلح جنرال دوستم کشته شدند. تصور می شود که 80 این افراد طالبان در دشت لیلی در شمال افغانستان در قبرهای دست جمعی زیر خاک شده باشد. اداره جورج بوش در رابطه با تحقیقات این قتل‌ها مخالفت نشان داد و به این صورت خواستهای نهادهای حقوق بشر، صلیب سرخ جهانی، وزارت امور خارجه و تا سازمان استخباراتی فدرالی آمریکا یا FBI را نادیده گرفت. نیویورک تایمز از قول مسئولان سی نهادهای حقوق بشر که تحقیقات را در رابطه با قتل‌های دست جمعی در سال 2002 میلادی در دشت لیلی انجام داده می نویسد در این آخر یک مقدار زیاد اسناد و شواهد در آنجا از بین برده شده است. روزنامه در ادامه می نویسد متاسفانه جنرال دوستم دوستان قوی و زیادی دارد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مشاورین خیش گفته است بالا این موضوع تحقیقات کنند و در این حال بالای حامد کرزی نیز فشار آورده است تا بار دیگر از واگذاری صلاحیت‌های بیشتر به جنرال دوستم خودداری کند. نیویورک تایمز می نویسد اوباما باید اوامر وسیع را در رابطه به این قتل‌ها صادر کند. باید مناطق این قبرهای دست جمعی محفوظ گذاشته شود و باید شاهدان عینی این حوادث حمایت شوند. مسئولان اداره جورج بوش می گویند آمریکا نمی تواند در مورد کشتار دست جمعی طالبان توسط افراد جنرال دوستم تحقیقات کند، زیرا در این حادثه با آمریکا نه بلکه سایر خارجی ها دست داشتند و این حادثه خارج از آمریکا در یک کشور دیگر صورت گرفته است. ولی نهادهای حقوق بشر می نویسد محکمه نظامی بین المللی و کنوانسیون ژنو می تواند زمینه تحقیقات را در این مورد مساعد سازد. نیویورک تایمز ادامه داده است در صورتی که نزد طالبان نگرانی کشتار دست جمعی افراد آنها موجود باشد، آنها حاضر نخواهند شد از فعالیت‌های مسلحانه دست کشیده و در کنار دولت بیستند.
فشرده گزارش نیویورک تایمز را شنیدید در رابطه به حادثه جنگ قوای دوستم با طالبان و کشته شدن هزاران طالب در دشت دیلی. و اما مقامات دولتی افغان میگویند که در عملیات قلعه جنگی در شمال افغانستان در سال 2001 هزاران تن از طالبان مسلطان کشته شدند، نیروهای آمریکایی نیز حضور داشتند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور تحقیقات در مورد این کشتارها را داده است. یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در عملیات دشت لیلی در شمال افغانستان در کنار نیروهای جنرال دوستم سربازان آمریکایی نیز حضور داشتند. جزئیات در گزارشی از کابل.
همزمان با صدور دستور تحقیقات از جانب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص کشتار دستجمعی هزاران طالب مسلح در شمال افغانستان که حدود 8 سال قبل صورت گرفته بود، مقامات دولتی افغان میگویند که این کشتارها در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تازگی به مشاورین نظامی خود دستور داده است که در مورد قتل‌های دستجمعی دشت لیلی که گفته می‌شود به وسیله نیروهای جنرال دوستم صورت گرفته است تحقیقات را انجام دهند. اما سیامک هروی یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی در واکنش به اقدام تازه آمریکا در این خصوص گفت که این عملیات به صورت مشترک با وسیله نیروهای جنرال دوستم و سربازان آمریکایی صورت گرفته بود که باید نخست از نظامیان آمریکایی در این مورد تحقیقات صورت گیرد.
عملیاتی که چند سال قبل یعنی 8 سال قبل در سمت شمال کشور صورت گرفته بوده یک عملیات مشترکی بوده، در صورتی که قرار است تحقیقات در این زمین انجام بشه نیروهای ایالات متحده آمریکا ابتدا باید تحقیقات خود از نیروهای خود آغاز بکنند.
عملیات در منطقه دشت لیلی در شمال افغانستان زمانی صورت گرفته بود که تا هنوز هم طالبان مسلح به صورت کامل کنترل مناطق را از دست نداده بودند. اما در شمال افغانستان در مواجهه با نیروهایی که از آنان به عنوان جنبش مقاومت یاد می‌شد و رهبری بخش اعظم آنان را جنرال عبدالرشید دوستم به عهده داشت، تلفات سنگین را متحمل گردیدند. گزارش شده است که در آن نبرد طالبان هزاران تن از افرادشان را به شمال کشور نیز فرستاده بودند که در محاصره ماندند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که در این عملیات حتی نیروهای آمریکایی و افغان نیز تلفات را متحمل شدند.
عملیات بعد علاوه ای که نیروهای آمریکایی سهم داشتند، حتی در قلعه جنگی دو بم بسیار بزرگ هم سهمند با سر خود نیروهای آمریکایی پرتاب شده از سوی نیروهای آمریکایی و همچنان با سر نیروهای دیگه که در اونجا بودن، یعنی تلفات بسیار بزرگی بوده.
اما نیروهای آمریکایی در افغانستان در مورد دست داشتن در این عملیات تاکنون تبصره نکردند. برخی از کسانی که صحنه‌های جنگ و نبرد آن زمان را به یاد دارند میگویند که شاهد بدترین جنگ و خونریزی بودند که افراد طالبان در داخل کانتینرها نیز در نتیجه فیر و انفجارها کشته شده بودند. در دوران جنگ افغانستان در مناطق مختلف این کشور چنین رخدادهای به وقوع پیوسته و هزاران تن از افرادی که عمدتاً مردمان ملکی بودند کشته شده و یا اعضای بدنشان را از دست دادند. کارشناسان افغان میگویند که تحقیقات در مورد چنین حوادث وقت زیاد را در بر میگیرد تا بتواند مجرمین اصلی را به محاکمه بکشاند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به هدف شرکت در 15مین اجلاس سران حکومت و دول عضو جنبش عدم انسلاخ کابل را به قصد شرم الشیخ مصر ترک گفت. حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان در این جریان با شماری از مقامات مصری و رهبران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاخ نیز دیدار می‌کند. قرار است در اجلاس امسال جنبش عدم انسلاخ در مورد بحران اقتصادی جهان و مسائل مربوط به کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و فلسطین صحبت شود. در این رابطه مصاحبه ای از کابل از همکارم را میشنوید با حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
جناب آقای حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به مصر اندک توضیحات بدین.
جناب حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان به منظور اشتراک در 15مین اجلاس سران دول و حکومات جنبش عدم انسلاک راه سپار شهر شرم الشیخ در مصر شد. رئیس جمهور در روز نخست در اجلاس سران عدم انسلاخ شرکت میکنه، سخنرانی داره، بعدا با زعما و رؤسای دولی که در جلسه شرکت دارن ملاقات و مذاکرات خواهد داشت. در این کنفرانس جمهور افغانستان بر روی ضرورت های همکاری بین المللی در علی مبارزه علی تروریسم و افراطیت و نقش کشورهای جنبش عدم انصلاف در همکاری با افغانستان سخنرانی میکنند.
در حاشیه اجلاس آیا دیدارهای هم صورت میگیره با سران کشورها؟
دیدارهای با سران کشورها صورت میگیره، ولی هدف اصلی اشتراک در اجلاس جنبش عدم انصلاف است و در اونجا افغانستان دیدگاه افغانستان در مورد مسائل مربوط به جهان جهات ما به اجتماع بیان خواهد کرد. محور اصلی گفتگوهای نشست‌های امسال جنبش عدم انصلاف و بحران اقتصادی جهان، مسئله کشورهای مانند فلسطین، افغانستان، پاکستان و هند تشکیل خواهد داد.
چند کشور عضویت به اصطلاح جنبش دارند؟
این 15مین چست یا 15مین اجلاس جنبش عدم انصلاف است که در این 118 کشور عضویت دارند و 17 کشور جهان به عنوان ناظر در نشست‌های شرکت می‌کنند.
خب افغانستان خب فعلا بعضی پیمان‌ها را امضا کرده با برخی از کشورهای جهان مثل ایالات متحده، بریتانیا. چگونه حال عضو جنبش عدم انصلاف باقی مانده؟
افغانستان عضو فعال جنبش عدم انصلاف است. ما قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها و تفاهم‌های همکاری و قرارداد‌های دارمند و استراتژیک که با کشور امضا کردیم، این به معنی نیست که ما را از جنبش عدم انصلاف دور سازد. اکثر کشورهای جهان توی قرارداد با کشورهای بسته، ولی ما عضو رسمی هیچ یک سازمان و نهاد نظامی و سپس نظامی نیستیم. مثلا ما در عضو سازمان ناتو نیستیم، در کشورهایی که پیمانهای نظامی در ما با عضویت نداریم، بلکه ما همکاری مشترک، همکاری با تمام کشورها داریم.
اظهارات حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید. در ولایت هرات شماری از دختران مکتب و دخترانی که با چادر نماز در شهر رفت آمد می کردند در روزهای اخیر از سوی افراد نامعلوم به وسیله چاقو زخمی شدند. در رابطه به این حوادث پلیس امروز دو نفر را بازداشت کرد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
در این اواخر یک گروه ناشناس در شهر هرات ذریعه چاقو و آلات برنده مانع رفتن دختران به مکاتب و گشت و گذار آنها با چادر نماز می شوند. این گروه در جریان یک ماه گذشته تا کنون 5 تن از دختران مکاتب این شهر را ذریعه آلات برنده مخصوص مجروح نمودند. بانک مسئولین معارف ولایت هرات در این مورد اظهار نظر نکردند، اما شاگردان مکاتب دخترانه تا به حال چندین بار از این گونه قضایا شکایت خود را به رسانه ها ابراز داشتند. با این حال مقامات امنیتی هرات در پیوند به این رویداد دو تن را بازداشت کردند. عصمت الله علیزاده قمندان امنی هرات در یک کنفرانس خبری گفت یک تعداد از افراد به دستور کشورهای خارجی دست به این اعمال می‌زنند و مانع دختران از رفتن به مکاتب می‌شوند و افزود از نزد این افراد چند عدد چاقو و آلات برنده به دست پلیس افتاده و در حال حاضر تحقیقات به خاطر شناسایی سایر همدستانشان جریان دارد.
یک تعداد اشخاصی به بندوبار و در داخل شهر پیدا شدند و اشخاص و افراد فقط به اشاره بیگانگان، به اشاره کسایی که منافع شخصیشان در داخل در خطر هستند، همچو اشخاص و افراد وظایف مشخص میده که دخترایی که اولادی وطن هستند باید از تعلیم و تربیه محروم باشند، که او اشخاص هم مدیریت جنایی با کاردشان با پیچکششان دستگیر کردن و فعلا امیجا موجود هستن.
اگرچه این موضوع در هرات سابقه نداشته است، اما تهدید دختران به خاطر رفتن به مکاتب در دیگر ولایت افغانستان مشاهده شده است. از جمله از تیزابپاشی به سر صورت دختران در قندهار و مسموم سازی دختران در ولایت کاپیسا و پروان میتوان یاد کرد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید در جریان سال جاری عواید عمومی و گمرکی در افغانستان افزایش یافتند. وزیران مالیه و داخله افغانستان امروز در سمینار 3 روزه مسئولان گمرک‌ها و مقامات پلیس سرحدی شرکت کرده و گفتند آنان در تلاش هستند عواید به صورت منظم‌تر جمع‌آوری شود و بودجه عادی حکومت از عواید داخلی افغانستان تامین گردد. در عین حال وزیر داخله افغانستان میگوید حاضر هستند در بخش جمع‌آوری عواید گمرکی قوانین را عملی کنند و فساد اداری در گمرک‌ها جلوگیری نمایند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
وزیر مالیه افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری عواید گمرکات کشور در مقایسه با سال گذشته 80% افزایش یافته و تلاش جریان دارد تا این رقم از این هم بیشتر گردد. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه در نشست مشترک خبری با وزیر داخلی کشور گفت در 3 ماه اول سال گذشته عواید گمرکات 8.4 میلیارد افغانی بود، اما به گفته آقای زاخیلوال این عواید امسال به 4.5 میلیارد افغانی بلند رفته است.
زمونگ عادی بودیجه هم دا اوز
همکنون 40% بودیجه عادی ما از پولهای بیرونی تمویل می شود. اگر افزایش بودیجه ما طوری که در جریان 4 ماه صورت گرفت ادامه یابد، بودیجه عادی ما ظرف 2 تا 3 سال آینده باید از طریق قواعد داخلی تأمین گردد.
در بخشی از این نشست که تعدادی از مسئولان گمرکات مهم کشور هم اشتراک داشتند، تفاهم‌نامه به منظور جمع‌آوری بهتر عواید گمرکی میان وزرای داخله و مالیه افغانستان به امضا رسید. محمد حنیف اتمر وزیر داخله کشور تأکید نمود که نیاز است هماهنگی بیشتر در بخش جمع‌آوری عواید گمرکات میان پلیس و مسئولان گمرکات ایجاد شود و مبارزه بر علیه قاچاقبران مواد مخدر و فساد اداری در گمرکات جدی‌تر گردد.
نیاز است تا یک کمیسیون خاص نظارتی میان وزارت‌های مالیه و داخله ایجاد گردد تا هر هفته نظارت نماید که در کجا هیئت موجود است و در کجا مبارزه با جرایم تشدید می‌یابد و در کجا چنین کاری صورت نمی‌گیرد. لازم است تا مکافات و مجازات به همین اساس داده شود.
به گفته وزیر امور داخلی افغانستان، در جریان 6 ماه گذشته 300 پلیس سرحدی که بیشتر آنان در گمرکات کشور وظیفه اجرا می کردند کشته شدند و وی خواهان کمک های مالی با خانواده های این سربازان پلیس گردید.
مجله خبری رادیو آزادی.
حدود 1 ماه برای برگزاری انتخابات در افغانستان باقی مانده است و بحث روی انتخابات 29 اسد تقریبا به یک موضوع داغ روز تبدیل شده است. اما مردم چقدر علاقمند شرکت در انتخابات هستند و نظریات باشندگان فراگوش دید.
آلب شیمونی با ما چیکار که جوانا ما گز کاشته شی سرگردون در بدری بچه از این خاطر نمینی که جنگا بالا بود کرده کشتار بسیار شده، از روی چی از روگاه چی ما شرکت کنی؟ شما بگوی ما نمیشت
خود را برای شرکت خمینی مقصد با کس رای میدی که خدمت کنه برای وطن، برای کس رای نمیدی. همین خصوصیت باشه که خدمتگار مردم باشه، خدمتگار وطن باشه، با خیر ما تموم شه، جنگا کم شه. با هر کس رای نمیده که با ما خدمت نکرده جنگ هم روز به روز بیشتر میشه.
نصر احمد از کلی دراوات. نه معلوم نیست که به رای بده، خاطر که امنیت ولایت فراز زیاد تضمین نیست.
به نام خدا بصیر محمدی هستم، یکی از باشندگان ولایت فرا. ولی فکر کنم از نظر بنده نسبت به سالهای گذشته انتخابات فیصدی آن کمتر باشند، چرا که قول و قرارهایی که رؤسای کاندیدای مورد نظر ما یا بقیه کاندیدا داده بودند، آنها چنانچه گفته بودند عمل نکردند. حتی از خود رئیس جمهور گرفته تا به تمام کاندیدای شوراهای ولایتی ولسی جرگه. بنابراین فکر نکنم که مردم به صندوق‌های رأی زیاد برن، فکر کنم 30-40% زیادتر به صندوق های نرن. خود بنده نه، چرا که از سالهای گذشته که رای داده بودم پیش واژان خودم خجالتم.
گزارشی هم از رویدادهای منطقه. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میگوید اگر ریشه های تروریسم در پاکستان نابود نشوند تمام جهان را فرا خواهند گرفت. در این رابطه وی خواستار کمک های بیشتر جامعه جهانی برای مبارزه با تروریسم شده است. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش میدهد.
رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری طی سخنرانی و اعضای ادارات خیریه جهانی که در هنگام جنگ سواد با بیجا شدگان کمک و همکاری نموده بودند گفت تروریسم یک سرطان جهانی می باشد که بر ضد آن ما در اینجا می جنگیم و ما توجه نمایید و در جلوگیری از این فاجعه بشری با ما کمک و همکاری نمایید. اگر از تروریسم در اینجا جلوگیری صورت نگیرد به هر گوشه جهان سرایت خواهد کرد. کمک و همکاری با ما به معنای این است که با خود کمک و همکاری نموده اید. زرداری اضافه کرد که جهانیان می دانند که پاکستان با هر گونه حالت مقابله کرده می تواند به شرط آنکه جامعه جهانی با وی کمک و همکاری اقتصادی نماید. آصف علی زرداری میگوید که حکومت پاکستان بعد از این توجه بیشتر در مورد بازسازی مناطق جنگی و جابجا نمودن بی‌جا شدگان این مناطق خواهد کرد. ما با مردم کمک و همکاری می نماییم که به مناطق خیش بازگشت نمایند و زندگی جدید را آغاز نمایند. این یک امتحان است، ولی ملت پاکستان در طول تاریخ از این نوع امتحانات موفق بدر گردیده است. در این هنگام صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نیز اظهار داشت که حکومت پاکستان به مانند کمپ‌ها در مناطق سواد، دیر و بونیر نیز با بازگشت کنندگان به کمک و همکاری خیش ادامه خواهد داد. اکنون که برای بی جا شدگان زمینه بازگشت مساعد گردیده است، به این معنا نیست که مشکلات دیگر از بین رفتند. با مردم در هنگام بازگشت و در موقع آغاز یک زندگی جدید نیز کمک و همکاری می نماییم.
با تشکر از امروی شما به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا آغاز می شود. گوینده شما ملی عراری، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.